په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. زنوري اسنوري مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې غواړي، خو دا خبرداری هم ورکوي:
د نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي.
له دې خبرداري د طالبانو هدف څه دی؟
دغه وینا او د غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د خبریالانو د حقونو ملاتړي بنسټونه د کام ایر هوایي شرکت پر هغه عمل سخت په غوسه دي چې ویل کېږي د خبریالانو په نوم له یوې الوتنې په ګټه اخیستو یې بهر ته د خپلې کورنۍ غړي او همکاران ایستلي.
کام ایر شرکت د خبریالانو په حق کې ستره جفا کړې ده، لوی جال تر سره کړی دی.
د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو له طالبانو غواړي هغه ماینونه وکاږي چې د پخوانیو جنگ جګړو په مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي وو.
دا مین باندې پټاو سر به اصل درې کوټې په کونسي وځو دواړي په شهر غواړي.
د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام هم مهروي خو خبرونه لمړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړې چې دوی دی فشار نه راوستل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي دا نړیوال ټولن لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. او جرمني نن په انتخاب او د جرمني خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځانه ناشته وټاکي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړې چې دوی دی فشار نه راوستل کیږي. امیر خان متقینن په دې اړه څرګندونې کړې، ویلي دي چې د فشار راوستو تیرې ناکامې تجربې باید تکرار نشي.
موږ له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړو، دوه اړخیزې اړیکې غواړو، او دا ژمنه کړې ده چې افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالېږي. له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او که دلته نظام قوي سي، دلته ولس سوکاله ژوند ولري، دا به د ټولې دنیا په ګټه وي.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه خپلې وروستۍ اعلامیه کې ویلي په دې هیواد کې د ښځو او نور افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هرې لارې کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالې ټولنې لوري د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. سرګی لاوروف دا خبره وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټیرش څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې دي د طالبانو استازي ته د وینا اجازه ورکړي. لاوروف همداراز وویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لري کړی او کنه.
د امنیت شورا په پریکړه لیکونو کې اوسنی بندیزونه داسې اړیکې نه منع کوي، برعکس اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه تجدید سي، د دې لپاره چې سیاسي پروسه مخته ولاړه سي، او دا چاره له طالبانو سره له کار او زموږ له اړیکو پرته ممکنه نه ده.
لاوروف په یو خبری کانفرنس کې دغه راز وویل د تروسه له هیڅ نه دی اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې غوښتي چې وسپکار د چ پر طالبانو لګول شوی بندیزونه کم یا بیخیل لري شي. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لری کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو ل 15 دایمي غړو هیوادونو څخه دی. د روسیه تاس خبری اژانس رپورت لمخې د روسیه د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل چې دغه بندیزونه له طالبانو سره د مسکو پر ارتباطاتو هیڅ غیزه نه لري. د ملګرو ملتونو ویاند ویلي طالبان په عمومي اسامبله کې ګډونه وینا نشي کولای. ستيفن دوجاریک ویلي د دوشنبه پورس په عمومي اسامبله کې په رسمي توګه غلام محمد ساقسه د افغانستان په استازیتوب وینا کوي. اسحاق سید د افغانستان د تور تیر حکومت سفیر چې لا پر خپل څوکۍ پاتې دي. سره لدی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګر ملتونو سرمنشي ته په لیک کې له هغه وخت چې د طالبانو استازیتوب ته په عمومي اسمبلی کې د ګډون وینا اجازه ورکړي خو ملګر ملتونو لا په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د اعتبار بخنې کمیټي هم د افغانستان په تړاو کوم ناسته او پریکړه نه ده کړې. په دې معنی چې د افغانستان د پخواني حکومت استازي محمد اسحاق زای په خپل ځای دی. د ریپورټونو له مخې طالبان د خپل سیاسي دفتر غړی او ویان سهیل شاین په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر په توګه نومولی چې لا ورسره ملګرو ملتونو موافقه نه ده کړې. لازادي رادیونه خبرونه اوري. د جرمنی خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځای ناستي غوړه کړی. میرمن مرکل چې لشپاړس کلون راهیسی د جرمنی صدر اعظم د خپل ډیموکرات مسیحي ګوند مشر آرمین لاش د بری لپاره هلې ځلې کوي. میرمن مرکل د جمعې په ورځ په یو وینا کې ویل د دې لپاره چې په جرمنی کې ثبات دوام وکړي باید آرمین لاش صدر اعظم شي. خو د لاش سیال الاف شولتس چې وست جرمنی د اقتصاد وزیر دی په یو وینا کې ویل وست جرمنی لپاره د یوې نوې پایلامې وخت دی. د جرمنی تر شپېتو میلیونو ډیر خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له روسیې نه د هوا د لا زیاتو دفاعي سیستمونو په اخیستلو خبر کوي. دا کار ممکن واشنگتن لا ناراحت کړي. ترکیه چې د ناتو غړی هیواد دی د اف 15 در جنگي الوتکلو پروګرام څخه استل شوی دی. وروسته لاغې شان قریب په 2019 میلادي کال کې له روسیې څخه اس سالور سوا هوایی دفاعي سیستم وو پیره د دې هواد د دفاع وزارت چارواکي له بندیزونو سره مخ شول. متحده ایالات وایي چې روسي له دې سیستم د ناتو د نن کار خستل د اف 15 در جنگي الوتکلو لپاره غواخته. دا خبرونه
خبرونه ملاحظه دی رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه ولولې دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبرداري ورکوي ک پر دوی فشارونه نړیوالو فشارونه دوام وکړي لدی وضعیت به هغوی ګټه واخلي چې ټول نړی ته ګواخ پېښولای شي. امیر خان متخی که هم لنری والی طولن سره دی خو اړیکو هیله څرګنده کړه خو وی ویل د فشار راوستو تیرې ناکام تجربه باید تکرار نشي. د پداس سال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه خپل ورسته اعلان کوي ویل په دې هیواد کې د خزو او نور افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هرې ممکنې لارې ګټه واخلي. نور په دې رپورت کې
په لومړي ځل د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي منی چې ګنې حکومت د یو شمیر هیوادونو تر فشار لاندې دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا فشارونه د افغانستان او نړۍ په ګټه نه بولی. که څه هم خاغله متقی دا نه وایي چې د فشارونو دا بهیر په کومه کچه او په کومه برخه کې دی، خو له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه لتر هغه ډلو سره د اړیکو پرې کون د یو ټولګډونو حکومت جوړښت او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. د امیر خان متقی له قوله دوی ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کاریږي، خو که د فشارونو لړۍ دوام وکړي ګټه به د هغه چا وي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولی شي.
موږ له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړو، دو اړخیزې اړیکې غواړو، او دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالېږي. له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسې په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او کدلته نظام کوي سي دلته ولسو کال زول ولري تبر ټول دنیا په کټه
خایل دي. سرګندونو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر موخه په افغانستان کې د تر هغه ډلو بیا ځلی خوندیتوب او امن پټن ځایونه وي. هغه غواخت یو ځل بیا د 11 سپتمبر د پیخي په څیر د نورو هغو تکرار ته زمينه برابرول شي. د دې غواخ په اړه لاله وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې اندېښنه خودلې ده. دا اندېښنې داسې مهال څرګندې کې چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د خو اړیکو جوړولو په لټه کې دي، او د دې لړۍ د پیاوړي کېدو لپاره یې په بیلابیل سطحه تماسونه هم پیل کړي. خو تر څنګه طالب چارواکي دا مني چې اوسنی نظام ستونزې لري او د هواري لپاره یې کار روان دی، خو په خبره یې دا حالات باید د دې لامل نشي چې د دوی او نړۍ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. خای پر طالبانو تر ټولو ډیر فشار د متحده ایالاتو او د دوی د ډیرو نږدې متحدانو لخوا وي. تا تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په تړاو خپل ورستی اعلامیه کې ویلي دوی به د هر افغان د حقونو د خوندیتوب لپاره له هر ډول ډیپلوماټیک، اقتصادي، سیاسي او مرستندوی لارې کار واخلي. په اعلامیه کې زیاته شوې متحده ایالات په منظم ډول د واک د لیږد او د یو پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په ځانګړي ډول په دې حکومت کې د ښځو لږکیو د ونډې غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان سره د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړی، خدای هم ویلي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي. خو طالبان دا ډول څرګندونې په یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او دا د تیرو تجربو تکرار ګڼي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د وروستیو څرګندونو په اړه مخکې د سیاسي چارو لپو زردشت شم سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د ښاغلي متقی دغه خبرداری څه ډول ارزوي او له هغوی څخه هدف څوک دی. متقی ویلي که نړیوال فشارونه زیات کړي له دې وضعیت به هغوی ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولی شي.
طبعا د طالبانو د بهرنی چارو وزیر یو غیر مستقیم اختار او تویل شو مستقیما، خو دوی هدف به دایشی ځکه چې د القاعده په اړه خو طالبان د غي حضور او د غي د فعالیتونو په اړه احتیاط کار اخلي، خو عمدتا نو دایش ته او یو هدف پورې رښتیا هم دی ځکه په دغه وروستیو کې لیدل کیږي چې د دایش فعالیتونه په افغانستان کې ورځ تر بل زیاتیږي. او کومنګ چیرته د طالبانو په خانه فعالیت شید 2001 کال نه روسته د دوی نظام چپاشو نو سو کال ونیول چې بیا دوی وسلوال پاسون پیل کی، اما د طالبانو د دازل راتګ نه روسته په سورزو کې دایش خپل فعالیتونه پیل کړ او ورستر بلی د زیاتیږي. او د دې تشویش ته چې دایش چې په خپله محدودې منطقې کې د افغانستانو هغه د افغانستان په کچه باندې یو پراخ پاسون باندې او د پراخ وسلوال جګړې باندې بدلی شي نو دا تابند د تشویش وړ ده. طالبان په دې پوهیږي چې نړۍ هم کم فرصتونه لاس کې لري، نو په دغه بیانیو په دغه ویناو د غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
لکه چې طالبان وخت تر رسیدلی فکر نه کوي چې د متقید دغه څرګندونې په صغر د په یو ډول د دوی د واکمنۍ په وړاندې د هغو تعامل څرګندونې کوي چې طالبان ناراضه کړي دي.
او طبعاً طالبان که څه هم د ډیر زیات تیز هم نشیټلې ځکه چې نړۍ تر اوسه به په ځانګړې توګه امریکا تر اوسه د اغینا زیات نه دی غوښتي کوم جمعنې چې طالبانو د دوهې په تړون کې کړې دي په ما غژمنو باندې باید دوی ودرېږي. دوی اصولا د ټول بشري حقوقو د خزو حقوق د بیان ازادي بیا د دې ترڅنګ د امریکا د پر تر ټولو مهم چې د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد استعمال نشي استفاده ونشي او د جنگي ډلو او د اغې د پرونه کارول شي نو دا غژمن دي چې امریکا او نړیوال د دینه د اومدي توقع لري. نو خو بیا هم طالبان به کوشش کوي چې برعکس بیرته په دنیا باندې فشار راوړي ځکه چې چیرته افغانستان یوازې پرخستل کیږي انزوا ته ځي نو بل اخره دنیا ته هم تاوان رسیږي امریکا ته غرب ته ټولو ته. خو تر ټولو زیات زما په نظر د امریکا او د غربي هیوادونو نه په لند محل کې د منطقي هیوادونو ته زیات خطر دی چې پاغي کې چین او روسیا ده. نو بیا هم وبکتل شي چې طالبان پر اتلونکو ورځو کې څه دریس خپلې ځکه چې داعش اوس بالقوه او بالفعل که په افغانستان ته خطر دی په لند محل کې دا سیمه ته لوی ګواخ دی چې هغه کې غټ ګواخ چین او روسیې ته دی.
متقیده خبر هم کړی چې طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه سره ښه اړیکې ولري خو که فشار پرې زیات کړي نو خی هغه پخوانی ناکام تجربه تکرار شي. هدف کومې ناکام تجربې دی؟ آیا هغه تجربه ده چې د افغانستان له خاورې پر امریکا تروریستي برید تنظیم شو او که د بن د کانفرنس ناکام تجربه دا چې د طالبانو رژیم بلنګ شو او طالبانو ته په نوې اداره کې چې د کرزی په مشرۍ جوړ شول وند ورنکل شول او هغه چې افغانستان په جګړو کې خکل شو.
زما په نظر دغه دویم موضوع به تبدیلی اشاره ای چې بهرنیانو خصوصا امریکا افغانستان کې مداخله وکړه عسکر راولېګل او ادارې جوړ کړو د طالبان نظام رنګ شو د تبدیلی اشاره ای چې بل اخره اغه نظام هم رنګ شو. نو طالبان فکر نکوم چې د القاعده اړوند دي بیا د امریکا د هغه پیښو اړوند دي مستقیم امریکا ته ګواخ ورکړي. طالبان په دومره دغه کې نوی قوت کې نه دي او خصوصا په دغه برخه کې ډیر زیات احتیاط او چوپتیا نه کار اخلي د القاعده حضور یا د اسامه او دغه موضوعاتو په اړه د زیات احتیاط نه کار اخلي، ځکه چې هغه امریکا ته هم سرخه
یعنی ستاسو هدف دا دی چې طالبان غواړي چې نړیواله باید منځوي نکړي.
بالکل، طالبان دا هم غواړي چې دوی منځوي نکړي، او بیا په دې باندې هم پوهیږي چې نړۍ هم د افغانستان د وضعیت دغه حساسیت درک کړی دی. نړۍ یو دغه ستونزه هم لري چې د طالبانو د تیرو کړنو ته په کتو دوی فکر کوي چې طالبان ډیر زیات خپل ولست ځان مسول نه ګڼي. په تیر دور کې افغانستان د زیاتو مشکلاتو سره مخ و، خو طالبانو د نړیوالو غوښتنو ته غاړه نه کیښوده، او د هغې زور بالاخره د افغان ولس نه وتو. د افغانستان هغه وخت هم انزوا ته تللی و، نړیوالو سره سفارتي اړیکې نه لرلې، مرستې نه وې، انکشافي کارونه نه وو، او د افغانستان اقتصاد صفر سر ضرب شوی و. اوس هم هماغه خطر شته دی. نو طالبان یو څه دغه نزاکت درک کړی دی چې د دې طریقه غواړي چې په دنیا فشار راوړي، او پوهیږي چې دنیا کېدای شي زمونږ دغه غوښتنې ومني.
سیاسي چارو کتونکو زردشت شمسو چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ورسته او څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. ښاغلی متقی نن خبرداري ورکړ چې پر دوی د نړیوالو فشارونو دوام وکړي، نو له دې وضعیت نه به هغوی ګټه واخلي چې د دې په وینا ټول نړۍ ته ګواښ پېښولی شي. وړاندې به دغه راز واوري چې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1900 او 15090 مندل شي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. لاوروف دغه څرګندونې پرون کړې او ویلي د روسیې، چین، پاکستان او امریکا مشران غواړي طالبان داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب وکړي شي. د ښاغلي لاوروف په وینا دغه هیوادونه غواړي طالبان له افغانستانه د افراطیت د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه، چین، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونه په خپلو کې د طالبانو په مسأله کې په تماس کې دي. د دې په خبره د درویو هیوادونو روسیې، چین او پاکستان ځنګړو استازو په ورستیو کې قطر او بیا کابل ته هم سفر وکړ چې هم د طالبانو له استازو او هم له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله او نورو چارواکو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د افغاني ټولنې د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي قشرونو استازیتوب نه کوي. طالبانو خپل سرپرست کابینه د سپتمبر پر 1 اعلان کړ چې یو شزه هم پکې نسته، او د کابینې پر جوړښت انتقادونه سوي دي. د غډلې ویلي دا کابینه سرپرست ده چې ورسته به پکې یو لړ بدلونونه راوستل سي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرداري ورکوي که پر دوی فشارونه دوام وکړي، ل دې وضعیت به هغه کسان ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولای شي. طالبانو د نور مسایلو ترڅنګ د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو ژمنه کړې. د هغه حکومت په نسبت چې دوی له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې درلود ډیر منځلاري وي. د شوزو د حقونو درنوي به کوي، او تر شل کلنې جګړې وروسته به ثبات برابروي. د ټوریزم په وړاندې به مبارزه کوي، او افراطي وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د حمله لپاره کار واخلي. خو د طالبانو وروستي اقدامات شي چې دوی بیرته جابرانه سیاستونو ته مخه کړې ده، په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو په وړاندې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مهمه موضوع دا ده چې طالبان خپلې هغه ژمنې چې په عامه یې کړې وې پر ځای کړې، چې د زموږ لپاره هم لومړیتوب دی. سرګی لاوروف لومړی یو خبری کانفرانس او وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو له کبله انتقاد وکړ. لاوروف زیاته کړه چې امریکایي او ناټو ځواکونه د عواقبو له سنجولو پرته له افغانستانه ناببره ووتل، چې زیاتې وسلې او مهمات یې هم هلته پاتې شول. د د پوینه دا مهمه ده چې دغه وسلی د تخریبي اهداف لپاره ونه کارول سي. لتیر سټیشن به د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده چې تر اوسه د نړۍ ګڼو رهبرانو د افغانستان پر موضوع هم پکې بحث کړی دی. د طالبانو کوم استازي به دا اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې حضور ونه لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویلي د سبا دوشنبه لپاره د افغانستان په استازیتوب د وینا لپاره د پخوانی حکومت د استازي غلام محمد اسحقزي نوم لیکل شوی دی. طالبانو تیر اونۍ ویل دوی غواړي په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سوهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل ځنګړي استازي په توګه معرفي کړي او طالبانو ته دی هم په عمومي غونډه کې د وینا وخت ورکړل سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبريالانو د حقونو ملاتړ بنسټونه د کام ایر هوایی خصوصی شرکت لخوا د ژورنالیستانو په نوم لیوي الوتنې په ګټه اخیستو بهر ته د خپلې کورنۍ د غړو او همکارانو لیک د رسنیو له ټولنې سره خیانت بولي او د دې قضیه د پلټنې غوښتنه کوي. دغه بنسټونه د کام ایر شرکت پر مسؤلینو دغه انتقادونه وروسته له هغې کوي چې امریکایي بلومبرګ رسنۍ څو ورځې مخکې خبر ورکړ چې د کام ایر هوایي شرکت په هغه الوتنه کې چې د خبریالانو لپاره ځانګړې شوې وه د هغوی پر ځای د خپلې کورنۍ غړي او همکاران ابوظبي ته لیږدولې دي. د کام ایر شرکت مسؤلینو تر اوسه دغه دعوې نه رد او نه هم تایید کړې دي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د خبريالانو د حقونو ملاتړ بنسټونه د کامیر هوایي شرکت د عمل غندي چې د ژورنالیستانو لنوم په ګټي بهر ته د یاد شرکت د خاوند او همکارانو د کورنۍ غړي لیکدولې دي. بلومبرګ رسنۍ د سپتمبر په 25مه د یو شمیر امریکایي چارواکو او د هغې الوتنې د لګښت ورکوونکو له قوله چې خبريالانو ته د وتو زمينه برابره کړې و ولیکل. دوی غوښتل یو سل اته اتیا خبريالان چې ژوند ته یې ګواښ پیښو له کابل ابوظبي ته ولیکدوي. خو سرچینه لیکي کامیر هوایی شرکت د دې کسانو پر ځای د شرکت د خاوند او همکارانو د کورنۍ د غړو یو سل 55 کسیزه ډله ځای کړه او بهر ته یې ولیږدول. اوس دې خبر په افغانستان کې دننه د خبريالانو له دوی د ملاتړ بنسټونو پراخ خبرګون راپورته کړی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د کامیر شرکت د عمل د خبريالانو پر حقونو تیرې او جرم بولي. د دې بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري ازادي رادیو سره خبرو کې له طالبان وغوښتل چې د خبريالانو له هویت سره د شوي جعلکاری پوښتنه وکړي.
اینجا صدمه وارد شده در حق خبرنگار.
د خبريالانو حق ته زیان رسیدلی او له نوم نه یې ګټه پورته شوې ده. اوس باید د امارت حکومت هم په دې برخه کې چوپ پاتې نسی او له هغوی سره باید چې د خلکو هویت غلا کوي او جعل کوي سخت چلن وکړي.
جدي صورت بگیره.
د افغانستان د خبريالانو ملي کور هم د کامیر شرکت د عمل د ژورنالیستانو پر وړاندې جفا او خیانت بولی. د بنسټ په یو اعلامیه کې د طالبانو په ګډون د خبريالانو د ملاتړ نه نړیوالو ادارو وغوښتي چې دا قضیه په هر اړخیز ډول وپلټل شي. خبريالان هم د کامیر شرکت د عمل غوسه او مایوسه کړي. دوی وایي وروستیو کې د خبريالانو لنوم په ګټي بیا لا بیلو بنسټونو بهر ته د تلونکو افغانانو په پروسه کې لاسوهنه کړي. خبريال اکمل ظاهر ازادي رادیو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې د خبريالانو په نوم بهر ته تللي خلک باید بیر ته افغانستان ته راستانه کړل شي.
کامیر شرکت د خبريالانو په حق کې سره جفا کړی دی، لوی جالي تر سره کړی دی. پر زر دی چې دلته خبريالان دوی انتقال کی خپل خپلوان او د کورنۍ غړي انتقال کړی دي، چې د خبريالانو په حق کې سره جفا ده.
هڅه مو کړه چې د دې موضوع په اړه د کامیر شرکت نظر هم واخلو، خو سره لډیرو اړیکو د دوی مسؤلان خبرو ته حاضر نشول. طالبانو سره مو هم د خبريالانو غوښتنې شریک کړي خو ځواب یې نه کړ. د بلومبرګ د راپور پر بنسټ د کامیر د عمل د هغو ادارو غوسه هم پارول چې د یادو خبريالانو د وستو لپاره یې مالی امکانات د شرکت ته ورکړي وو. ابوظبي ته تللي د شرکت نږدې خپلوان او همکاران اوس هم هغلته دي او د بلومبرګ د راپور پر بنسټ تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم ډیر شمیر خبريالان له دې ویلې چې ګني ژوند یې خوندي نه دی، د خپلو ادارو او د رسنیو د نړیوالو ملاتړو بنسټونو لخوا له دې هیواد وویستل شول. خو یو ډیر شمیر خبريالان لا هم افغانستان کې پاتې دي. هغه چې د خپل راتلونکي او خوندیتوب په اړه لبل هر وخت ډیر اندېښمن دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي د طالبانو پر اتاک سره امنیت ښه شوی خو ښخ شوی ماینونه تر اوسه ژوند ګواښي. دوی له طالبانو غواړي تر څو هغه ماینونه وکاږي چې دوی د جنگ جګړو په مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي وو. یو شمیر اوسیدونکو د غرض ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې داسې سیمې په اورزګان کې شته چې تر اوسه په کې ماینونه ښخ دي او بې ځای شوي اوسیدونکي هم د همدغو ماینونو د خطر له وجې بېرته خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بي ځای دي او ځینې نور بیا وای کته هم خپل سیمو تراغلي خوای په ډاډه زړه پکې کی ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند د توري د سیمو اوسیدونکو دي چې شاو خایو میاشتوران دي هغه محل د ماین په 14 کې دواړي پښې او د یو لاس درې ګوت لاس اور کړي کله چې طالبان پر اورزګان وکمنس و او د کور چې مخ کې د جګړې لومړی کر شو اوس له جګړې خلاصوي وو.
دا مین باندې پټاو سره مین باندې پټاو سره دا غوسه اس درې ګوتې په کول سي دا دواړي پښې غوړي د لاس ور کړی او څنګه مدار شي به موږ سره کومه کوي چې د کار بس ګر بس مونږ نه یمانه یو دا مین نه ودا شه به دوی خېږي.
دای واز عبدالرزاق نه بلکه په اورزګان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم ستا چې د ماین 14 نور څخه د بدن غړي ترې اخیستي دي خو د شوزاو ماشومان په ګډون په سلګونه نور کسان وژلې هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخه په دې ورستیو کې طالبانو شخ کړی دي چې د اورزګان ولایت اوسیدونکو وسه د استلو غشتنه کوي. دی وای طالبان دې بیرته هغه سیمې له ماینونو پاک کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپل کورونو او یا هم پټیو کې ماین 14 نی پرې سوي دي چې ځینې ژوند د لاس ور کړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د خلکو داستون زمو د اورزګان ولایت د طالبانو له نظامی مسولینو سره شریکه کړه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوی امنیه کمانډان ملا عبد الله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوی ماینونه بیرته چانټ کړي.
او رښتیا هم په کمربندی جنگی سیمو کې اسلامي امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي لپاره هر هغه څه کوي دښمن په هغه باندې وځي په ماینونه ام شخ کړي چونکې ټول سیمه د اسلامي امارت لاس ته ولیدل. د خلکو د ستونزې د حل لپاره موږ بندوبست نیولې ده موږ د ماینو ټیم ته اجازه ورکو یا پیدا کوو چې ماینونه لاغه ځای وکړي کړو ته په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان لډیرو نور ولایتونو څخه هم د غډول راپورونو ورکول کیږي چې خلک د ورتستونز سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې د غستونز حل کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغانیم هم دا لازه د میوند ولسوالۍ څخه درسره پاری کړم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې سوي دي. که دا د توان چې یوه ډبه غوړي په 2200 کالداري دي نو دا 2200 کالداري د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي.
سلام علیکم. زه کندهار ولایت ته پنځه ولسوالۍ څخه خبر در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دی چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دی چې هر شي ته نرخ کښېږدي او
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله چیرې تر کوم ځای زه جاوید افغانم د میوند ولسوالۍ څخه د سرپایې کېم. ما دا پیغام دی او هیوادوالو ته چې دا نظام چې کوم نوې راغلی دی نو دا ډېر بندیزونه د چا په اصطلاح دا د نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي. نو زموږ دا پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي، یو څه وخت صبر وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پرخو کور موادان پیغامونه تل درته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه لرو، خو مخکې لدې چې د خبرونو ته ور ورسېږي، اجمل ان سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی خبرداري ورکړې چې نړۍ دی پر دوی فشار نه راولي. امیر خان متقی نن په دې اړه څرګندونې وکړې او ویل چې د فشار راوستو تیرې ناکامې تجربې باید تکرار نشي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. سرګیل اوروف دا خبره وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتیرش څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د طالبانو استازي ته د وینا اجازه ورکړل شي. جرمني نن په انتخاباتو کې وبخې جرمنیان نن په هغه انتخاباتو کې ګډون کوي چې د دې هواد د وګدي مودي د صدر اعظم انګیلا مرکل ځایناسته پکې ټاکل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل روسیې نه د هوا د لا زیاتو دفاعي سیستمونو په اخیستلو خبر کړي. دا کار ممکن واشنگټن نور هم نه راحت کړي. او په امریکا کې له پټلۍ څخه د یو ریل ګاډي د وتلو له کبله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. دا پیخه پرون په مونتانا ایالت کې وشوه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلک خراغلاست وي خپل پښتني به پایل کړو. ډیره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راک. لمړی پښتنه باندې مطرح کوم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوی دی؟ مهرباني کتاسره توازی کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده، او هر افغان کولای شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظر به یو څیرو چې اسلام د زده کړې په حق البته ته دلایل لري او څه بل شوی دی په اسلام کې.
د اسلام له نظر غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوې ده، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کړیده. دوهمه آیت د قران عظیم شان هغه د چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري، دوی سره برابر نه دي. دا دوهمه آیات. او دریمه موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنايي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خالي کړل لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنايي لارې وروخی.
فرضي سي حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي؟
پنړی کې حکومتونه، خاصا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنايي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه وادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوندګي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
اصل له چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي او همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خند جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطحه باندې هغه هوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ور.
اندر از رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه برابر کړي؟
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي جوان پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی زمينه برابر کی دا د اولادونو حق دي چې باید کورنۍ هغوی ته ابتدایی او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کړي. که دوی دې حق ته توجه ونه کړي نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترینې جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کړي او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټولو افغانانو ته او په نړۍ کې ټولو انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچکیږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې موږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډېر زیات مننه کور ودان فرضي صاحب، ډېر زیات مننه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو مینوالو سلامونه او ښه چارې په دې هیله چې په بشپړ توګه روغ جوړ او د ژوند د ناخوالیو او سختیو څخه په امان وسی د نن ورځې د خبرونه ستاسو حضور ته زه تیار روان باندې کوم. راوسو راسن ستاسو د هغو پیغامونو خبرولو ته چې د زینو پیدا شوی دوستانو په اړه مو معلومات راکړي.
السلام علیکم. سلامونه نه کې هله د ازادي رادیو کارکون کوریدونکو کته زه هم فهم مسب کو عارف محبت ولې دې صاحب نه یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه ترګې شنې دي سرغوندې حلق ده نو وای چې زه د ننګرهار یم خپل چار نوم نه وردی هر د چا زوی وراره یې هر څوک زما غوري نو دې صاحب نه تمات نیولې بیا هم زما شماره چې پر وسو ډیر یوی صفر صفر او یم ټین شماره مې دا صفر و و و پنځه صفر شپږ یو درې یو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه پاتشي محل دخل ته یو دوست یو ماشوم راوستی سبنا په نامه وای د هرات د خوانایم د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دغه انجلې په اړه کوم معلومات غواړی مهرباني له مخې په دغه شمیره مونږ ته زنګ وای. سپر شپږاویا نه پنځو نه پنځو و څو شپږ شپږ یعنی سپر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ بل اتصالات میرا در سپر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه یعنی سپر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله ما دې غږی ولایت څنګه اړیکنی ولایته نو موږ یو نفر پیدا کړی دا محمد نیمی محمد لا زوی ده دې یو څو سوال ده هر څو کارچا اورکی په دې شمیره دي زنګ وایي چې پرنا یا آیا نیوی 322 په دې شمیره ده چې پرنا یا اته دې شوش پته تراتیا څنګه واردیش مروان سنایا اتدیش شکوش پیتا دراتیا اخیر کتنگا از منان الازاده رازه.
گران آوریدین کو داو یوش میر حقا پیغامونه چی در زینو پیداسی و عزیزانو پا حق لیه معلومات رانی کاوه. اوس په هم راسو کو پیغامونو ته بغواژ ونیسو چې تاسو د ورکو سو عزیزانو په حق له معلومات راکړي.
السلام علیکم، زه عبدالمتین د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاور د دښت د ژغ مسول ما ورور روک دی چې عمر یې د 15 کالو دی چې تاریخ یې په تاندې د 15 میاشتې کېږي د کوره نادرک د مېږې سرک نه لرو هر مسلمان ورور د پاره معلومات لري یا د خپل زموږ آواز اوري تر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونیسي چې پر و دوه واره یو یو و شپږ و نه صفر پنځه شمېره بیا وایم صفر و دوه واره یو یو و شپږ و نه صفر پنځه مشان ساتم دا هیله ده چې موږ ته حمله شرکي. السلام علیکم.
السلام علیکم، تعالی په خیر خیرت زه به هلمن ولایت ته کجچول سوال د زمینداور د سیمې وسیدون کم پیلن فنانسرات چې ما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس له پروش کله د لوی اختر رئیس نادرک سوی دی د شمس الله په نامه دی زم نور الحکیم از ما ورور دی نو د پروش کله رئیس نادرک سوی دی بیا د شمس الله نه شایل دل دی نه معلومه است نو هر مجاهد مسلمان ورور ته د شمس الله په حق معلومات یا د بشار سریز ما سره دی په دغه شمیره تماس ونیسی د ټلیفون شمیره ده 0015 92 85 22 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0015 92 85 22.
الو السلام علیکم، زه جزادی کارکونکو درته ته سلامونه وایم. بعد له سلامه ملکم بعد ولایت نه د دم له شوالی نه تماس سر نیول زه دا پیغام پریږدم. ما دوه زمن دی ورک کی یو شمامون نمیږي زما مداوت یې ما دوه زمن مې ورک کی یو شمامون نمیږي یو انسان الله نمیږي شمامون چې دا د شلو کالو د دغه لوی نشانې دا د مخ راشونه یې کاژه واژه دي انسان الله چې دا د پنځو کالو دی هر مسلمان ورته چې معلومات یې لیدلي یا مسافر یې طالبان معلومات لري په دغه شمات کې زنګ راکوي چې پر اویا څلور دېرش شپږویشت څلور سوه درې پنځوس مارا یې ور بیا درته وایم سپر اویا څلور دېرش شپږویشت څلور سوه درې پنځوس هر مسلمان ورور ته چې دغه ارکانو په اړه خپلې معلومات یې په دغه شماره کې زنګ راته وایي وسلام خدای ته مه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آزادی ریڈیو ته دا پیغام پریزم چې زما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت چې د پنځلس کالو په عمر وو تقریبا څلور کاله کېږي ورڅوي دي نو د نولس کالو په عمر به یو وس نادرک دی د کندهار ولایت د جری د ولسوالۍ د ناجي د کلي ډېر به اداره او چالاک هلک او طالب العلم نو هر ورور چې په هکله معلومات لري پر دغه نمبر دې زنګ راوي دغه نمبر تماس سره سره ونیسي 0 0 1 3 2 5 صفر بل نمبر سلام نمبر دی 0 0 4 5 1 1 1 2 9 نمبر بیا تکراروم 0 0 1 1 3 2 5 صفر و فلور انزا یو و یو فلور دوا ن و سلام. السلام علیکم، غالی مو درخ یو اخی دی جامان لان می دی جامان لا سنما شزر سره دی دتلور می چې بکې چې د کور په خیچات وو تکړې دی نو بیا چا نه معلومات کړی نه څوک اړه معلومات لري کارته کې اړه معلومات لري سم مهرباني د مخري مخه بلغه مهرباني معلومات وو چې صفر و ساو او یا یو پندو څنګه پندو صفر و ساو او یا یو پندو څنګه پندو یو بل مهرام د سوای صفر او یا درو سلویس یو سلویس نه ساو د بولس صفر او یا درو سلویس یو سلویس نه ساو د بولس
سلام علیکم.
السلام علیکم د غری ټول او د دین کو کارکون ته سلامونه زما طرفه غلام تخی د ګل محمد زی د عبد العزيز وراره چې د بدرګه کې ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د شمنک څخه کلی تقریبا د 10 کال کې چې د خپل اساس ټاټو د څخه نابره کړی کله د کڅوړ د دفعه خپل معلومات لري یا د خپل مازه غوري د مهرباني د مخه دی په دې شمیره زنګ ووي صفر ایا څلور څلور صفر اته نه یو شپږ شماره بیا وایم صفر ایا څلور څلور صفر اته نه یو شپږ
دوه سلام
ابل یا سلام علیکم ما له خواد سلامونه او نیک کلیمونه ستاسو ته یو څه جوړ او روغ یاست خپل سلام نه یادم د سکندر سره تاسو په تماس کې زموږ دوه سیده څنګه د سکاله کې چې ورک دي چل چا ته پاتې وي زما ته چې په داس نه را تماس ونیسي سپر اویا شپږشتې شپږنیوي یو سلو اتیا شمیره یو ځل بیا سپر اویا شپږشتې شپږنیوي یو سلو اتیا چا د خدای په امان
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د پرا ولایت پر ارود ولسوالی څخه سره پاړی کې ما وان دیوال دی چې څنګه کال کې رانه ورټ دی او نوم یې ګل زمان دی د پلار نوم یې ګلستان دی که هر چا ته معلومات دی دا خپل نمبر ترې زنګ ووي سپروس درې پنځوس یې ویشت اویا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم او د خنان ومن له کندهار ولایته ثلاثه مکه سلامونه ته ځان او د ازادي رادیو ټول کډربونه اوریدم چې څوک ما आवाज اوري زما یو دوه فرق دي د سهیل احمد په نوم کې څوک په اړه معلومات لري او یا وسه معلومات شي هله د خدمت سره په دغه شی سره چې زه وایم هغې کړه سره ولوسی صفر نه 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 سپر نه اته څلور اوه اته د شمیرې تکرار سپر اوه نه نه سپر نه اته څلور اوه اته او یا هم بل شمیره سپر اوه سپر سپر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار سپر اووه سپر سپر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د خدای په
بل السلام علیکم زه ندام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه مزو د اکازی ویش په نامه د علاوالدین د جمالی اکازی دی تقریبا د څلور کال کېږي چې د خپل کور څخه نه درک دی او مستنه رمره او نه د ژوند معلومات ده هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري مستو دی د ټلیفون په دغه شمیره زنګ ووهي صفر اویا کوش پته ما اته اساو دو اچا علاوه د نمیج چوکازو د کلی د شینه سترګې ده تقریبا د اته لسکال عمر لري د غسان ورسالې د چوکازو د کلی کو سلام
السلام علیکم سیده په دې حاضر یم او کابل د اوسیدونکو ته زما کې عمر کوم د صدق تنامو باندې د 13 درې میاشتو راځي ورځ به نو دا زبر رادیو د کارکونکو نه هله کوم چې دا غفایم زمونږ لګ زر زر نشه چې او توریدونکو نه هم هله کوم کچا سره دغه ماشوم په اړه معلومات نو مونږ ته په دغه شمیره باندې زنګ وهي یعنی صفر وو څو شپږ دغلس بری دي شو دي یعنی صفر وو شپږ شپږ یو وو د درې درې او او سلام
السلام علیکم ویزر احمد د غزنی ولایت دندړو ولسوالۍ د خلکو له کلی څخه خبرې کوم ما یو ورور دی چې د 200 کلو په عمر باندې د اسلام احمد نیږي د محمد احمد زوی دی د اسلام احمد ورور دی دا ورځ کې چې نه درک ده کچا ته معلومات کیږي په دې اړیکه دی د ما سره هیڅ مارا دی د ما سره اړیکه ونیسي تر اوسه وشپوش پته تر دې پنځه نه وي بل څه مارا ده تر اوسه پنځه نه وي اته زر دوه تا واته ډیره مننه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء حديث حسين الصوت ولا يدري الصوت ولا سلام حضرتهم. فايو بجايدة تدخارنا نجلي في جلال سلام دا جبا يباندي. جرين يشتكي في الكورتة خان والسودة. فهار تاتا معلوماتي بسم الله الرحمن الرحيم. سكر و وستا و نا تيك نا إزا دراي. مرايري جالة سلامة. سكر و وتا دوا نا تيس نا إزا دراي. السلام عليكم. أزادي ربي طول كركون كوريدون كتو السلام عليكم. زمو زيو دور تجد معصوم فنعم دي دلش ترجع مركز كي داغا شفار وكال كي زينا لرحكت دور دا معصوم نياز معمار نمي تر معصوم كشر دي هر شاعتا كده معصوم فاق للمعلومات ويا دي زمان جاغاوري زمان سر دي عالي كويني سي زمان وچلي كوني في مرادة سيپر وي سيپر اتا سيپر شباش اتا سالور نم فينزه او لازر جالر جايزا لدي چلی پرش شپیرا در بیا سپر آویا اتیا اتش پیتا چلو سو پینزه نوی طول دوستان تایی لکیزی که کدوار معلومات لرید ناصر جدید
السلام علیکم زه عبدالمتین ده هلمند ده نادالی ولو سوالی ده شاور ده داشت ده جاگ نستوله ما اورور روک ده شو مره ده پینزه سکالو ده شکاری پتان ده د پنځه میاشتې کېږي د کوره نادرک د مېږې څرک نه لرو هر مسلمان ورور د اړه معلومات لري یا د دې خپل زموږ آواز اوري پر دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه شمېره بیا وایم صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه مشان ساتم دا هیله ده چې موږ ته حنه شرکی. السلام علیکم
درنو اوریدونکو د نن ورځې دغه پروګرام د همدې ورځې پیغام په خبرېدلو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتولو ماشين کې پیغامونه ثبت کړئ. موږ هرومرو په نوبت سره درته خبرو. تر بل خبرونه پورې ستاسو د سوکاله او آرام ژوند په هیله خدای پامان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223461. یو ورې بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00420221212415.